هفت هفتاد و سه.
السلام علیکم د ازادي رادیو د مخامنې خبری مجلې ته مو زنه ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبری مجلې راټول شوی مطالب د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تاییدوي چې د ټکسي په ګډون مسافر وړونکو موټرو له ډریورانو غوښتي چې له اسلامي حجاب پرته ښځې موټرو ته پورته نه کړي او هم هغوی چې له نارینه محرم پرته ډیر لرې سفر کوي.
دا کار خو سم نه دی چې طالبان دا کار د کړی دی، ځکه چې یوې ښځې یو مریضي پیدا کیږي، یو عاجل کار پیدا کیږي، هغه محرم دی کوم ځینه کې.
یو شمیر قاضیان او د عدلی او قضایي ادارو نور کارکوونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت دوی په زور په ډلیزه توګه له دندو لرې کړي دي. سترې محکمې یو کارکوونکی
اوایل کې خبره نه وای ستاسو اوس ملفقېدو په درشل روان یاست.
د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي سکال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې دومره لوړې شوې چې ډیر خلک د اخیستو وس نه لري.
انار شپین کلی دی الله دا ماشومان بچین دی که بس مزدوری نشتا گاٹا واٹا نشتا دی.
افغانستان سبا د کرکټ د 19 کلونو کم عمر آسیایی جام سیالیو کې خپل دریم لوب له هند سره کوي. د کرکټ بورډ مسولین دو دې لوبې ته د پوره چمتووالي خبره کوي.
ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوب ډګر ته وځي.
لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. زما همکار چمتو کړی دی.
د طالبانو یو چارواکی وایي په یوازې سر حکومت ولی سخته ده. د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډله سبا له هندوستان سره مسابقه لري. په پاکستان کې یو سړی د خپلې پخوانۍ میرمنې پر وژلو اعتراف کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویل نړیوالې ټولنې سره اړیکې مهمې دي، ځکه په خبرې په یوازې ځن حکومت ولی سخته ده. شیر محمد عباس تنگزی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا هم وویل چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به دوی د نړیوالو فشارونه او شرطونه ونه مني.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کیږو، ځکه په یوازې ځان ډېره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې هوارې کړي.
نوموړي زیاتوي چې حکومت یې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو تعلیم او د ښځو کار ته ژمن دی او ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي او په ټول هیواد کې پوهنتونونه پرانستل سي. خو د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم دا ډول ژمنې کړي چې په عملي برخه کې اقدامات پڅ ښکاري. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وایي د دوی حکومت د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف نه دی، خو په تحصیلي بنسټونو کې د ګډ سیستم مخالف دی. عبدالباقی حقانی نن ناوخته یوه کنفرانس ته وویل دوی د نجونو د تعلیم لپاره د یو خوندي چاپیریال د برابرولو هڅه کوي.
اسلامی عمارت د ښځو د تعلیم مخالف نه دی، خو د مخلوط تعلیم مخالف دی او د غیر اسلامی اخلاق مخالف دی. اوس د هغې لپاره کوشش روان دی چې داس یو ماحول تیار شي چې هغه اسلامي ماحول وي، افغاني ماحول وي، په هغې کې ښځینه محصلین هغه زده کړې دا وکړي.
شغلی حقانی هیله وشوده چې ډیر ژر به په دولتي پانتونونو کې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه مساعده سي. د طالبانو لژمنو سره سره سل ورځې کېږي چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوې. په دولتي پانتونونو کې نجونې له لوړو زده کړو هم راګرځول سوې او اکثریت ښځینه دولتي کارکوونکي پر کورونو کښېنول سوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنو واورو له کبله دغه لویه لار د چلری موټرو پر مخ وتړل سوه. د دې ادارې عملیاتي مدیر سمیع الله نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په شمالي او جنوبي سالنګ کې له پرون راهیسې سخته واوره وري.
موږ وتوانیدو د دوامدار پاکارۍ له لارې د لویې لارې عبوري مسیر د ترافیکو پر مخ پرانیزو. لاره د لویو موټرو پر مخ هم خلاصه ده، یوازې ټیلری موټر ورباندې تګ راتګ نشي کولای.
د ویلي چې په جنوبي سالنګ کې څه باندې 50 سانتي متره او په شمالي سالنګ کې څه باندې 40 سانتي متره واوره ورېدلې ده. چارواکي وایي یوازې هغو موټرو ته پر سالنګ د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي چې د ژمي تجهیزات او د ټایرونو خاص ځنځیرونه ورسره وي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سبا د 19 کلنو آسیایي جیم سیالیو کې افغانستان خپل دریمه او برخلیک ټاکونکې لوبه له هندوستان سره کوي. د دې بورډ ویان فرید هوتک نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان لپاره د سبا لوبه ډیره مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي، نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس دې شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
افغانستان له متحده عرب اماراتو پرونی مسابقه د 140 منډو په توپیر وګټله، خو خپله لومړۍ مسابقه چې د پاکستان په وړاندې وه بایللې ده. اوس په ای ګروپ کې پاکستان په 2 بریاوو سره لومړی، هند په 1 ماتې او 1 بریا سره دویم، افغانستان په 1 ماتې او 1 بریا سره دریم، او متحده عرب امارات په 2 ماتو سره څلورم ځای لري. په پاکستان کې پولیس وایي یو سړی اعتراف کړی چې خپله پخوانۍ میرمن یې وژلې ده. د وجهې سواتی په نوم دغه پاکستانی الاصله شده چې د امریکا د متحده ایالاتونو تابعیت هم درلود، د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پاکستان ته تر رسیدو وروسته ورکه سوه. هغې غوښتل خپل میړه رضوان حبیب سره د جایدادونو پر سر ولاړ سوې لانجه حل کړي. په راولپنډي کې د پولیسو یو مشر ساجد کیانی نن یوه کنفرانس ته وویل حبیب چې تېره اونۍ د قتل په شک ونیول سو اعتراف کړی چې خپل میرمن یې راولپنډي ته تر رسیدو وروسته وژلې ده. څېړونکو ویلي چې د دوی په باور میرمن سواتی شاید د جایدادونو پر سر د لانجې له کبله وژل سوي وي. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي. په فرانسې کې په کورونا وایرس داخته کسانو ورځنی شمیر 1 لک شول سوی، او ایټالیا وویل چې له 3 پرله پسې ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس 15,000 تازه پیښې ثبتوي. د شنبې په ورځ په فرانسې کې د کورونا په اومیکرون بڼه د 800 کسانو شمیر تر 1 لک واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې د 800 کسانو شمیر د ورځې تر 1,22,000 لوړ ثبت شوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډېره چټکه خپرېږي، خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډېره شدیده نه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناسا متخصصانو ته د جیمز ویب ټیلیسکوپ د توغولو په خاطر مبارکي وویل. د امریکا مرستیال ولسمشر کامیلا هارس هم فضا ته د جیمز ویب ټیلیسکوپ استونه یو مهم تاریخي ګام بللی دی. د نړۍ تر ټولو پرمختللی ټیلیسکوپ پرون شنبه له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل سو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره ناسا وایي دا ټیلیسکوپ د اروپا او کاناډا د فضایي ادارو په همکارۍ په 9 میلیارد ډالر جوړ سوی، او د شنبې په ورځ د آریان 15 توغندې په وسیله فضا ته وتوغول سو او له 1 میلیون مایل مزله وروسته به په خپل مدار کې ځای پر ځای سي. دغه ټیلیسکوپ به خپل مدار ته چې د مځکې او سپوږمۍ د واټن 4 برابره دی په 2 اونیو کې ورسیږي. د ټیلیسکوپ چې په لمریزه انرژي کار کوي له توغول کېدو 1.5 دقیقې وروسته له لمره انرژي واخیسته او د نښو په رالیږلو یې پیل وکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام کړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراد په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پېژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 16.5، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.2، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13.9.
د ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله او ریپاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت تاییدوي چې د ټکسي په ګډون د مسافر وړونکو موټرو له ډریورانو یې غوښتي چې له اسلامي حجاب پرته ښځې موټر ته پورته نه کړي. دغه راز د راپورونو له مخې د وزارت له ډریورانو دا هم غوښتي چې هغه ښځې چې غواړي څه باندې 1 کیلومتر لرې له نارینه محرم پرته سفر وکړي موټر ورته پورته نه کړي. دا وزارت وایي دا کار یې د شرعي اصولو پر بنسټ کړی، خو یو شمېر کابل ښاریان په اړه انتقاد کوي. نور په دې راپور کې
امارات اسلامی مورد میگه که سیاست را نشانین، سیاست بیچاره مشکل داره.
په کابل ښار کې ټکسی چلوي، دای چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، وایي له څه مودې راهیسې یو شمیر طالبان چې وسله هم ورسره وي له ټکسی چلوونکو غواړي چې خپل موټرو کې موسیقي ونه غږوي او ښځې هم له شرعي محرم پرته چیرته یو نسی. دای آزادی رادیو ته وایي
امارات اسلامی مورد میگه که سیاست را نشانین،
طالبان مونږ ته وایي ښځې موټر کې مه پورته کوي، ښځې روغ او ناروغ لري، کله ناروغ وي دوی مشکل لري، موږ به موسیقي بند کړو، په دې برخه کې ستونزه نه لرو، خو داسې نه کیږي چې ښځې په موټر کې سپرې نه کړو.
سیاست را بیچاره بازی ها کدام گپ میزنه که سیاست را
ده طالبان و ده امر بالمعروف او نهی منکر وزارت تاییدوی چه لتکسی او خاری و رو موتر و یغوختی چه لشرعی محرم او حجاب پرتا مرمنه لیوزای بلزای تا پا موترو که یونسی. ده دغه وزارت ویاند آکف مهاجر وایی طالبان و دغه کار ده شرعی اصول پر بنسد کرده ای.
ټولنه اسلامي ټولنه اسلامي ټولنه همدا غواړي چې هغه څه په ټولنه کې باید چې وي چې له اسلام سره موافق وي، او د شریعت کوم حکم چې دا هغه حکم یې ورته ویلی، او چې موسیقي د اسلام نظر ناسمه ده دوی هم ورته ویلی چې باید وانهورېدل شي. همداراز حجاب یو شرعي امر ده، قرآن کې امر ته شوی، هغه یې ورته ویلي.
د دغه وزارت له ویان مو پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت اسلامي حجاب څه ته وایي، او که یوه میرمنه ناروغه وي او یا کور کې ستونزه ولري او اړه شي چې له شرعي محرم پرته له کوره بهر ولاړه شي تر څو خپله ستونزه حل کړي، نو بیا څنګه وکړي؟ خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کېږي، خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی هم وایي تر اوسه په دې تړاو دوی ته رسمي څه نه دي رسیدلي. یو شمیر کابل خاریان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی منکر وزارت د دې تازه سپارښتنو په اړه نیوکې لري.
باید به میخانه ما یک رای حل پیدا کنه،
باید د خوځو د تګ راتګ لپاره یو حل را پیدا کړي. تاسو خو نه کیږي چې یو خزه پرته له شرعي محرم هیڅ موټر کې پورته کیدل و نشي. یو خزه به ناروغ وي، کورنۍ ستونزه به ولري، یو بیړنۍ ناروغي به پیدا شي، مناسب حل نه ده.
د کابل ښار اوسیدونکې عائشه هم وایي طالبان په دا ډول پریکړو سره هڅه کوي ښځې په ټولنه کې محدودې کړي.
دا کار خو سم نه دی چې طالبان دا کار دغه کړی دی، ځکه که چې یوې ښځې یو مریضي پیدا کیږي، یو عاجل کار پیدا کیږي، هغه محرم دی کوم ځینه کې په هغې وخت کې چې محرم سره د باندې لاړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو تل په دې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څه د پاسه څلور میاشتې تېرېږي او نږدې سل ورځې کېږي چې نجونې او ښځې د زده کړې او کار اجازه نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په اړه د یوې طرحې په جوړولو کار کوي، خو تر اوسه پورې په دې اړه کومه طرحه له خلکو او رسنیو سره نه ده شریکه شوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد مخکې آزادي راډیو ته ویلي و چې نږدې راتلونکي کې به د دینی عالمانو یوه شورا جوړه شي چې په دې شورا کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د نجونو او میرمنو د زده کړو او کار په اړه هم دینی عالمان بحث وکړي.
یو شمیر قاضیان او د عدلی او قضایي ادارو نور کارکوونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت په ډله ییزه توګه له دندو لری کړی دی. یو شمیر له دندو لری کړی شو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې د دوی شمیر 15,000 کسانو ته رسیږي چې پکې قاضیان او د حقوقي برخو کارکوونکي شامل دي. خو د طالبانو حکومت ادا کوي چې د دغو کارکوونکو لری کېدل له فساد سره د مبارزې په هدف شوي دي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د طالبانو حکومت یو شمیر قاضیان او د عدلی او قضایي ادارو یو شمیر کارکونکو له دندو لري کړی دي. که څه هم چې لري کړل شوی کسان کوم سند نه وړاندې کوي، خو ادعا یې دا ده چې د لري کړل شویو قاضیانو شمیر 2,000 او د حقوقي ادارو او عدلی او قضایي ادارو د لري کړل شویو کارکونکو شمیر څه باندې 3,000 کسان ته رسیږي. دوی ادعا کوي چې د حقوقو او شریعتو په برخه کې د تحصیل ترڅنګ د دولت په عدلی او قضایي ادارو کې د کار څو کلنه تجربه هم لري. یو له دې کسانو چې په یو ولایت کې د عدلي وزارت په چوکاټ کې درې کاله دنده ترسره کړې وایي چې د آزاد رقابت له لارې په دنده ګمارل شوی وو. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل
کله چې امارت اسلامي راغی نو درې میاشتې خپل وظایفو ته ورتلو، موږ یې وغوښتو چې تاسو خپل وظایفو ته راسئ، درې میاشتې موږ آزادي امضا کړې، کار هم کړی، خو بعد له درې میاشتو موږ ته داسې وویل شول چې تاسو نور خپلو وظایفو ته مه راځئ، تاسو په جای باندې باید نوي کسان وګوماري. در حال کې موږ نه فساد کړی و، نه مې اختلاس کړی، نه بل خپلو وظیفې مو په صداقت او امانتدارۍ سره سرته رسولي دي.
د ستري محکمې او کارکونکو چې دای هم نغوړی نومي واخستل شي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له لوري لدندې لری کړل شوی. هغه ازادي رادیو ته ویل
منګا تقریبا ستره محکمه کې درې زره یو سل دوه ویشت نفر اداري کارمندان لرل چې د طالبانو راتګ سره محاکمه دروازې وتړل شوې. ټول اداري کارمندان اوس فعلا اوایل کې خبره نه وه آهسته آهسته اوس د ملفه کېدو په درشل روان یاسو. دا یو غټه فاجعه ده. اکثریت مونږ لیسانس او ماستر یاسو. ډېر مشکلات سره مونږ مخامخ شوي یاسو. دا دروازې د محبس خلاص شوي دي. دا نور جرایم اختطاف او مواد مخدر سخت تهدیدات لاندې یاسو. روزانه زنګونه مونږ ته ویل کېږي.
دا کسان د طالبانو لوري د دوی د اعتراضونو په نه اوریدو نیوکه کوي او وایي چې د طالبانو د ستري محکمې چارواکي پتون چلن سره د دوی د مدني اعتراضونو مخنیسي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت د دوی معاشونه نه دی ورکړي او پروسته څلورو میاشتو کې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د عدلي وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې ځینې قاضیان د ده په خبره په بی عدالتي او فساد کې د لاس لرلو له امله له دندې لرې کړل شوي.
د پخوانی اداري قضا او محکمه د دوی تر ټولو فاسد ادارې وي. د دوی همدا قاضیانو چې په بی عدالتي او بډه اخیستو او ناانصافۍ کې لاس درلود. له هغه ځایه چې اسلامي امارت له خپلو خلکو سره ژمنه کړې چې پر عدالت او انصاف یو برابر ارګان به ورته رامنځته کوي، له همدې عمله یو شمېر قاضیان بدل شول. که څه هم چې د محاکمو کارکوونکي په خپل ځای دي، خو قاضیان تبدیل شول او نوي قاضیان معرفي شوي دي چې په اسلامي شریعت پوه دي او په دې برخه کې تخصص لري.
بل لور ته ځینې حقوق پوهان وروستي تعینات نامسلکي بولي. ابیراز یایی چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو مخکې مدافع وکیل و، په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
داسې شرایط طالبان ورته ایښی دي چې هغه هیڅ وکیل مدافع هیڅ حقوقدان ته د منلو وړ نه دي او په دې خاطر ډېر حقوقدارانو ډېر وکلا او مدافع او خپل دندې لکه څارنوالان او قضات د لاسه ورکړی دی. هغه بخښونه چې د ښځو په اړه وه دا ټول د طالبانو د خوا وتړل سول.
خو زبی الله مجاهد وایي چې د طالبانو حکومت د نویو ټاکل شوو قاضیانو په لاس د عدالت د ټینګښت په اړه باوري دی. د طالبانو حکومت د روان کال د قوز میاشتې په څلورویشتمه نیټه نه شپېته تنه د کابل او ځینو نورو ولایتونو د محاکمو د رئیسانو په توګه ټاکلې وه چې د ډېرو نومونو د مولوي مختاړی درلود.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د سرسلیب نړیواله کمیټه وایي سږکال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې ډېرې لوړې شوې چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. د کمیټې دغه راز ویلي داسې مهال د خوراکي موادو بیې لوړېږي چې نږدې 50% یعنې د افغانستان د وګړو نیمایي خوراکي خوندیتوب نه لري. له بلې خوا د افغانستان په بازارونو کې سره له دې چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزښت په دې وروستیو کې بېرته راکم شوی، خو خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو موادو بیې هماغسې لوړې پاتې دي. نور په دې رپورټ کې
دا شور د مرسته کوونکو پر یو موټر د راټولو شوی او خلکو دی چې دوی تا وړیا ډوډۍ ویشي. هر یو یې هڅه کوي چې د موټر خخې ته ځان نږدې کړي او هغه پلاستیکي کڅوړه ترلاسه کړي چې پنځه ډوډۍ پکې خودل شوی دي. دا د پلازمینې کابل د یوې څنډې د بې وزلۍ تصویر دی، خو یوازې کابل نه بلکې د افغانستان هر سیمه نن سبا له ورته برخلیک سره مخ ده. کندز میشتي نور محمد تا د خپل عمر کرنیټه معلومه نه ده، خو وای دومره پوهیږي چې لشپېته کلنۍ اوخته. وای په دې عمر کې هم په کار پسې ډیر ګرځېدلی خو ګټه یې نه ده کړې. نور محمد زیاتوي د توکو بیې دومره پورته شوي چې نور د څه اخیستو توان ورپاتې نه دی.
ټول افغانستان مشکل سخت نه لرګي لرو نو اوبه لرو او په پلاستیک ګرمو پلاستیک باندې اوبه ګرمو هغه بیا کوسره کو دو هغه دی ماشین پوته کو دو.
اخترګل چې له کونړ ننګرهار ته راکړه شوی وای ډیر شپې له خپل بچیانو سره په نهر تیری کړي او د ساخستو توان نه لري.
انار شپم کلی دی الله دا ماشومان بچیم دی دا منګل څو کې بس مزدوري نشته ګټه واټه نشته دی خرڅول نه شو وجل نه شو وز د واتنه هلس په کسه مشپګو می غټه نونه دی بچیم واړه دی سپنګره ما
د وی بوته کې دوه یوازې عام خلک نه دی غیزمن کړي بلکې د هټیوالو او د توکو د ستورو پلورنځیو کاروزګاری هم ټکنه کړي. احمد منصور د کابل په کارته نو کې د خوراکي توکو پلورنځای لري. دی وای بي وزلی لوي خو د وی پورته کې دوه بلې خو لخلکو دا توانایي اخیسته چې اند خپل
خاون لومړی توکي واخلي.
جنس ډیر جګړي خلک نه لري د تورات کې غرمه پورې موږ د اسلام نه کوو. یو بوجي وړه 2000 پورې خرڅيږي، یو تیم وړي په 2300 پورې خرڅيږي. همدا شېونه همدا څه ټول شېونه د ښیو دا وروره.
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه هم وایي سکال په افغانستان کې د لومړنۍ توکو بیې ډیر لوړې شوې. د کمیټې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د غوړو 15 لیټر بشکا له $15 لس ډالرو ته یعنی دوه برابره شوې ده. د وریجو د یوې شل کیلوې بورې بیا له $23 $28 ته او د اوړو یوه بورې چې وړاندې $18 وه اوس $23 ته پورته شوې ده. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د ژوند د لومړنیو توکو بیې داسې مال پورته کیږي چې 50% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هغه مهال ډېرې لوړې شوې چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت راکم شو. خو که څه هم نن د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 1.3 افغانۍ تبادله کیږي، خو د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کمی نه دی راغلی. د خلکو نیوکه هم همدا ده چې د طالبانو حکومت د بازارونو په کنټرول کې پاتې راغلی، خو د طالبانو حکومت بیا دا نه مني او وایي توانېدلی چې د ناورین مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی:
هله متاده سیب ځینې ستونزې سلا هم شتون لري، دا هم لمنځه لاړې سي. ولې دا سیب وضعیت بحراني ده او ځینې نور څه ویل کېږي دا درست نه دي. بازارونه له موادو څخه ډک دي، قحطي شتون نه لري، یوازې په ځینو مواردو کې لږ د لوی تحول سره ځینې ستونزې رامنځته شوې دي. د هغوی د حل لپاره هڅې روانې دي. امیدواري سته چې دا مقطعي وي او زر حل شي.
د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته د افغانستان اقتصادي خوځښت په ټپه ودرېد او تر خوایي مالیه اقتصادی نظام مخبز وړ ولاړ چې د خلکو په عوایدو هم منفی اغیز وکړ. د دې ترخوا لسګونه زره کسانو دندې له لاسه ورکړي چې د دوی ورځنی ژوند یې ټکنې او لومړنیو توکو ته یې د دوی لاسرسی محدود کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 00.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبري مجله اوري: افغانستان سبا د کرکټ 19 کلنو آسیایي جام سیالیو کې خپل درېیم لوبه له هند سره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سبنۍ لوبه د افغانستان د لوبډلې لپاره ډېره مهمه ده. که افغانستان سبا له هند څخه لوبه وګټي نو به نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. نور حال په دې رپورټ کې:
افغان لوبډله نیمه پای لوبې ته د راوتلو په درشل کې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سبا د 19 کلنو آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل درېیم برخلیک ټاکونکې لوبه له هندوستان سره ترسره کوي. د دې بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان لپاره د سبا لوبه ډیره مهمه ده، ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي. نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډیر چانس دی دې شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
افغانستان له دې وړاندې 13 ورځې له اماراتو سره لوبه وکړه چې په زیات توپیر ورنه وګټله، خو مخکې له هغې بیا په خپل لومړني لوبه کې له پاکستان ماتې خوړلې وه. پرون بیا په یوې بل لوبه کې پاکستان هندوستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او دوم پړاو ته یې تک اسانه شو، خو هندوستان ته بیا لاره سخته کړه. اوس په ای ګروپ کې پاکستان په 2 بریاو سره لومړی، هند په 1 ماتې 1 بریا سره دویم، افغانستان په 1 ماتې 1 بریا سره دریم، او عربي متحده امارات په 2 ماتو سره څلورم ځای لري. په ورته وخت کې د کرکټ څارونکو بیا دې جام کې د افغانستان خو لوبه ته خوشبینه دي. کرکټ پو بادام احمد زئی:
ډېر ښه وزلیدل او سبا لپاره امیدواري همدا ده چې تر ډېره پورې 2-13 سالې چې ښه ځلیدلې دي نو د لوړ مورال سره د هندوستان پر وړاندې لوبېدلی سي. ویل چې هندوستان هم 13 سیالي پاکستان ته وبایلله او موږ هم پاکستان ته سیالي بایللې ده، خو موږ بیا د متحده عرب اماراتو نه سیالي ګټلې ده. په همدې اساس باندې به د ښه مورال سره افغانستان سبا ته لوبېږي.
د یادونې ده چې دغه لوبه په بي ګروپ کې بیا تر اوسه بنګلاديش د 2 لوبو په ګټلو سره لومړی، سریلانکا دویم، نیپال دریم او کویت څلورم ځای لري. دغه سیالۍ د روانې ډسمبر میاشتې په 23 نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. په یادو سیالیو کې اته آسیایي لوبډلې څلور څلور په دوو ګروپونو کې سره لوبیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او مخکې لدې چې دا خبري مجله ستاسو په غږ په څو ثبت شو پیغامونو سره پای ته ورسیږي، یو نړیواله موضوع راخلو. د کرسمس د جشن په ترڅ کې دویمه پرلپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوي یا هم ځنډېدلې. د دې لامل تر ډېره دا ښودل شوی چې د الوتکو د ډېرې عملیې د کورونا تېسټونه مثبت راوتلي دي. د نړۍ په کچه دا دوهم کال دی چې مسیحیان د کرسمس یا حضرت عیسی د زیږیدو جشن د کورونا تر سیوري لاندې لمانځي. نور په دې راپورټ کې
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډېدو لامل دا ښودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمېر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2200 الوتنې لغوه شوي او 1845 نورې ځنډېدلې دي. د دې پاڼې د معلوماتو لمخې پرون په دویمه پرله پسې ورځ یوازې د امریکا د هوایی کرخو 903 الوتنې لغوه شوې چې دا د وړمې ورځې پر تله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 60% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې ځنډېدلې هم دي. په هرو لاسو هوایی ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي، شپږ هغه یې د چین هوایی ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایی کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمني کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو دو اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتلې د کرسمس د جشن پر مهال د کورنۍ او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کرسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکې الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم تېره شپه 12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولی شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
تاسو ل پیغامونو
د بشری مرستې د راستونکو او تمیلونکو ته یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادي پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقدو توزیع کولی دا پته نه یو څه کېږي، خو نه لري دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې یوسې خلکو پکې کار پیدا شي، خپل مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشو کېږي دي کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسیږي. زما دا نظر
توریانه په 15 میاشت کې د 2 میاشت معاش بنو خود را کې مشته، مګر 100% چیرې اجرا شول؟ په 15 میاشت کې د 2 میاشت معاش چې زور د 7 میاشت معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشته را کړل شو، مګر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف د 2 میاشت معاش رسېدل. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې که اجرا شوي وي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دي اجرا شوي، نو زموږ پیغام دا دی چې څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي هغه د پاتو میاشتو د هم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.